چھے زیادہ آئی ٹی کمپنیز لکا مثلاً مائکروسافٹ ہوم ہیڈ کوارٹرز با ہند کے لری نو دا با لویا خبر بیخی وی گورو با چکم یو فون با اخلو منزا او زبا یوزی لارش نو پا گورو چی آئی فون سیون مخ کے با اخلو کا پکسل
خف ہون در تا غوارو گران اردن کورا سرو سے
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزت منو اوریدونکو د ڈیو ریڈیو خبری خپرونه لا دوام لري نن د چهارشنبه یا شروع ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د مخام و افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار لس بجې دي ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه نوشیروان کلندر
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
په برسلز کې د نږدې او یو هیوادونو او ادارو یوې غونډې جګړه ځپلي افغانستان سره د راتلونکو څلورو کالو پورې هر کال د نږدې 3 بلیون ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي
ملګری ملتونه وایي روان کال کې د پاکستان نږدې 2 لک افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي
پیخی زیاد رش جوڑوں بودا وجہ یو این ایس آر پا پیشاور کی وہ پری سکیجولنگ چی دے آغا شروع کری دی
او پاکستان یو ځل بیا د امریکا په هغه قانون اندېښنې خو دی چې تر مخه به د 1 ستمبر په پیښه کې ککړ کسان محاکمه کیدی شي دغه قانون بارنی وه وادونو کې په تر هغه غره ککړ ناس کسان عدالت ترخ کلی شي
د دې مطلب دا چې د امریکایي قانون دی خو اکسترا ټریټوریل د دې چې کم دی نو نتایج دي په دې وجه پاکستان چې کم دی نو دې مزمت کی
سرټی کی تاسو اوریدل وس وغږ شي د مهم خبرونو لندېستا د بلجیم سرخار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې شریک هیوادونو له افغانستان سره تر کال 2030 پورې هر کال د 3 میلیارډ ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده د دغه کانفرنس کوربتوب اروپایي ټولنه کوي چې پکې تر اویا زیات هیوادونه برخه اخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تړون ملاتړ وکړ او په وسلوالو طالبانو یې غږ کړی دی چې هغوی دې هم سولې ته راسته نشي
د امریکا پوز ویلی د افغانستان شمالي ایالت کندوز کې د افغان ځواکونو په مرسته کې په طالب یاغیانو هوایي بریدونه تر سره کړی دي دغه سیمه کې افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په دریم ورځ هم جګړه روانه ده
او د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار د ملي اردو چارواکو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په اچین ولسوالۍ کې تر سره شوو عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش شپږ نوي وسلوال وژلي دي او مرکزونه یې هم تباه کړي دي
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې های کمشنر دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی روان کال نږدې 2 لک افغانان بیرته خپل وطن ته د پاکستان نستانه شوی دی د یو این ای سی آر اسلام آباد کې بیان دی دنیا اسلام خان ویل لري پاکستان کې د روان کال په اول کې 2 لک افغان کډوال پر ریکارډ موجود وو د دغه شمیره اوس 4 لک تر کم شوی
پاکستان امریکا کې په هغه قانون اندېښنې سرګندې کړې چې له لوري به یې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې تر هغه بریدونو څخه اغیزمنې کورنۍ د سعودي عربستان پر ضد دوسیه کولی شي د بهرنیو چارو وزارت یوې بیانیه کې ویلي چې د اروپا او منځنۍ ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو هم په دغه قانون اندېښنې ښودلې دي څېړونکي وایي پاکستان په دې اندېښمن دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ګډون د دغه تر هغه سازمان یو شمېر نور مشران په پاکستان کې وژل شوی او نیول شوی دي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د سلامتي کونسل 15 مستقل غړو هیوادونو باندې غږ کړی د شام الیپو یا حل پسانه حق د ویټو یا خپل اختیار محدود استعمال دی وکړي د بشري حقوقو وای کمشنر زید راد حسین وای مونږ نور په الیپو د ناکامۍ توان نه لرو نه په زرګونو ماشومان مړیدو ته پریخو دي شو
امریکا کې د دې ترڅنګ چې ولسمشي لپاره ټاکنې او مباحثې دوام لري د امریکا د مرستیال ولسمشي ولسمشری کاندیدانو ترمنځ هم تاوده بحثونه دوام لري. تیره شپه د جمهوری پال ګوند مایک پینس او د ډیموکراتیک ګوند ټیم کاین د خپلو کاندیدانو لخوا د کمپاینونو پر مهال په وړاندې کړای شوی پالیسیو باندې نیوکې کړې دي.
د امریکا د سمندري طوفانونو ادارې چارواکي وایي په هیټیو کې به هیوادونو کې د میتیو په نوم سمندري طوفان د تباهۍ وروسته د امریکا شمالي سمندري جزیرې اړخته مخه کړې ده. د چارواکو له خولې دغه 125 میله/ګنټه سره طوفان دی.
د کولمبیا چارواکو پرون په کیوبا کې د یاغیانو د استازو سره د سولې د تړون په اړه لیده کاته کړې ده. د تیرې یکشنبې یا اتوار په ورځ د یاغیانو سره د حکومت د روغې په اړه د ناکامه شوي ټولپوښتنې یا ریفرنډم وروسته د حکومتي چارواکو او یاغیانو ترمنځ خبرې شوې دي.
د امریکا، فرانس او هالینډ درې ساینسدانانو ته د کیمستري یا کیمیایي تجرباتو کې کامیاب هلو ځلو په سر نوبل جایزې ورکړې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو عزتمنو اوریدونکو، د ډیو راډیو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. وخت شوې دی د روانو چارو د خبرونې یا هیلو ویو ای، چې دا مهال زمونږ همکار صداقت جان سټوډیو ته هم راغلی دی او تاسو ته به دغه خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیره مهرباني منظر شهید. او ګران اوریدونکو، د نن ورځې هیلو ویو ای پروګرام سره زه د پروګرام کوربه صداقت جان حاضر یم. د مینې او خلوص نه ډک کلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، بلجیم سرخار برسلز کې د افغانستان په حقله د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غونډه شوې ده. په دې کې د افغانستان صدر اشرف غنی ترڅنګ د نړۍ د مختلفو هیوادونو استازو مشرانو ګډون کړی دی. په دغه کانفرنس کې یا په غونډه کې افغانستان سره د مالی مرستو ژمنې شوې دي. د دې په دغه کانفرنس او دغه غونډې په حق له خبرې کوو او د پروګرام په ورستۍ برخه کې به په افغانستان کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړې په ورستۍ صورت حال باندې بحث کوو. ټلیفون د لارې ګرانو اوریدونکو په پروګرام کې برخه اخیستی شي 001-202-205-04-03 001-202-205-04-03 بل د ټلیفون شمیره د 0300-00-90-00 په دې ورستۍ ټلیفون شمیره باندې ګرانو اوریدونکو په پروګرام کې ویډیا یا مفت ټلیفون کولای شئ. په تاسو بس خرڅه نه راځي، خو که دغه ټلیفون تاسو نه لینډ لاین یا ځکین ټلیفون نه کوي. ګران اوریدونکو، زو برسل سره هلته نه مونږ سره دا وخت په پروګرام کې مېلمه کېږي احمد شبر صاحب د ازادۍ ریډیو خبریال دی. زه ورته په پروګرام کې هرکلی وایم. شبر صاحب په خیر علی. مننه، ډیره مهرباني. که خبرو کو چې نن په د برسل په دغه غونډه کې د افغانستان سره د مرستې په سر چې کومه غونډه کېږي، نو د دې څه اهم ټکي دي؟
دغه غونډه اوس هم روانه ده او په دې غونډه کې د نړۍ د شاوخوا 50 هیوادونو او 25 مؤسسو استازو برخه اخیستې ده. او تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه، د افغانستان ولسمشر هم پرې غونډه کې شته. تر اوسه پورې په دې غونډه کې په دې باندې خبرې شوې دي چې د افغانستان سره نړیواله ټولنه څرنګه مرستې وکړي. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خپله وینا کې دا خبره یاده کړله چې افغانستان سره به نړیواله ټولنه وروسته له 45 کلونو وروسته مرسته کوي. او بیا یې دا خبره هم وکړه چې اوس هم په افغانستان کې صلح مهمه ده. او د وویل لکه څرنګه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند سره روغه د روغې جوړې تړون وشو، له نورو سره هم ورته تړون کېدای شي. د سولې په اړه یو شمېر نورو مشرانو هم خبرې وکړې. په دغو مشرانو کې چې د سولې په باره کې خبرې کړې دي، یو هم د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی ده. د پاکستان، هند او چین نه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ ګام واخلي.
د پاکستان ذکر تاسو کړو، د پاکستان د خارجه چارو د پاره د حکومت سلاکار سرتاج عزیز هم په دغه غونډه کې دي او د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه شایع شوی د پاغه کې هم ویل شوی دی چې پاکستان د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې چې کوم پریکړه شوی ده په دغه هرکلی کړی دی. نور سرتاج عزیز په دغه غونډې په محل کې وینا خپل کړی وینو او آیا په د سولې په حق لای سویلې دي یا دا چې ګنې پاکستان نور څه اقدامات کولی شي؟
تو دې غونډه کې له سهار نشي دا غونډه پیل شوې ده. وړې وړې غونډې روانې دي او په ځینو غونډو کې خبریالانو ته اجازه نشته چې هلته د غونډې دننه ورشي. نو د سرتاج عزیز د وینا په اړه زه خاص معلومات نه لرم، خو په نورو مشرانو کې د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک خبرې کړې دي او هغه ویلي دي چې په داسې وخت کې چې د نړۍ مهم هېوادونه له ګواښونو سره مخامخ دي، خو د دې سربېره نړیواله ټولنه غواړي چې له افغانستان سره وروسته له 1500 کلونو بیا هم مرستې وکړي.
د کډوالو یورپ ته د کډوالو د تګ مسله هم د یورپی هیوادونو لپاره لوی مسله ګڼل کیږي او په یورپ ته تلونکو کې د افغانانو هم یو لوی شمیر وي. په دغه غونډه کې آیا په دې حق له خبرې اترې شوې دي؟ داسې رپورټونه هم شته چې ګڼې یورپی هیوادونه غواړي چې افغانستان سره په دې لړ کې مرسته وکړي چې دا رنګ افغانان په خپل کور کې په خپل هیواد کې د کار روزګار موقع ترلاسه کړي شي او دا رنګ بهر او خارجي هیوادونو ته په دغه شکل کې نه ځي.
دغه شپه چې زه تاسو سره خبرې کوم د کډوالو په باره کې په غونډه کې خبرې روانې دي، خو تر غونډې مخکې د افغانستان حکومت له اروپا ته ولنه سره یو تړون لاسلیک کړ چې دا خلک مخې به هغه کډوال چې په اروپا کې نه دي منل شوی هغوی په افغانستان ته ځي. او د ریټرنس اژانس د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دوی ویلي دي چې جرمني به 1.9 میلیارډ ډالر د افغانستان سره مرسته په دې شرط کې چې د نور غشتنو ترڅنګ د کډوالو په برخه کې چې کوم تړون شوی دی هغه عملي کړي او پلی کړي.
د مالی مرستو افغانستان سره چې کله خبره کیږي نو تر اوسه پورې څومره مرستو د روپو یا د ډالر په حساب کې خبرو شي نو څومره ژمنې شوې دي چې هر کال به افغانستان ته نړیوال اوای شي؟ بل څه
د بروکسل ته د پروکسل په نړیواله دوه ورځې غونډه کې تر اوسه پورې چې کوم مرستې شوي دي، پرون هم یو مرستې اعلان شو او نن هم سهار مرستې اعلان شو د اروپا ټولنې لخوا، بیا وروسته هم تر اوسه پورې دي چې کوم مرستې شوي دي. او افغان چارواکي وایي د ولسمشر اشرف غني سلاکار نادر نادری ازادي راډیو سره خبرې وکړې په دې اړه باندې، او همدارنګه د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې سباندې 1.5 میلیارډ ډالر به تر 2030 کال پورې له افغانستان سره په دې غونډه کې او په دې کنفرانس کې د مرستو ژمنې وشي.
زما مخې ته د امریکې د خبری ادارې ای پی یو رپورټ دی د غونډې په حق له، او په دې رپورټ کې داسې خبره هم شته چې ګنې ډونر فټیک دی، یعنی مرسته کوونکي هیوادونه لږ د ستړیا سره مخ دي افغانستان سره په مرستو کولو کې. د داسې خبره شته دا تاثر لیدل کېږي په دغه غونډه کې؟
او بخښي ستاسو
دغه غونډې په د برسلز د غونډې په حق له د ای پی یا اسوسییټیډ پریس د امریکای خبری ادارې یو رپورټ ما مخه ته پروت دی، په دې کې داسې وایي چې ګنې ډونر فټیک دی، یعنی مرسته کوونکي هیوادونه اوس لږ څه د ستړیا سره مخ دي افغانستان سره په مرستو کې. آیا داسې څه تاثر لیدلی کیږي د دې غونډې په موقع؟
زما په باور باندې داسې څه تاثر نه لیدل کیږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نړیوال واحد سوال په خپل وینا کې چې نن سهار وکړ چې افغانستان سره مرسته وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې وروسته له 1500 کلونو له افغانستان سره د مرستې کوو، د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک وویل چې له افغانستان سره په کار چې نړیوالې مرستې وکړي. خو بل لور ته یو شي ته که څوک وګوري په دې نړیوال کانفرنس کې د توکیو د کانفرنس په پرتله چې 4 کاله مخکې وو مرستې یو څه راکمې شوي دي. د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره هر کال د 4 میلیارډ ډالر مرستو ژمنې شوي دي، او اوس چې ورته ګورو تر دې یو څه دا د مرستو اندازه راکمه ده.
اوریدون کی دی شبر سے مختصر متین شلمانی دے لنڈی کوتل نہ او زدران سے پاکستان دے میاوالی خان نہ ٹیلی فون کرے تے زورم پڑمبے متین شلمانی تے پروگرام کر کلے
شلمانی سے محترم اور دی محترم میں منا ہے تو پوس کو افغانستان
احمد شبر سے دے دا آزادی ریڈیو خبریال دے برسلز
کی آزادی ریڈیو دی مرگری نہ تے پوس کو جی شوروی اتحاد کیا ہوا کہ وینینو تا امریکی چلا کنا پاوز وجلے وے فل پاوز افغانستان کے وجلے وے ٹریلین ڈالر نیم خرچ کری وے اور اس سے شکست نہ شور کا ولے دا دا مجاہدین دی سے امریکہ ورتا وس دہشت گرد وئی او دا سونا ډیر کم امداد ور کئی دا خود ما کم امداد دے چے افغانستان حکومت دا طالبانو نہ خپل یو ولایت یو صوبم پچ نشی ساتلے او دا دولس بلینز ڈالر خود دی فوجی خرچہ دا آیا دی پترکای مانی با کمی پیسی لگی دا خود دیر کمی پیسی دی
سیدہ دیر مہربانی متین شرمانی سے بلندی کوتل نتا سو ٹیلی فون اکڑو پا پروگرام کی مبرخہ واقعستا سمو شخصی خیالات سرگند کرل او بیا میں پختن اکڑو چگنے آیا دا غمالی مرستے با کافی وی دا افغانستان دا امنیت ضرورتو نا پورا کولو دا پارا پدې خبرې طریقې او زدران صاحب دې مې حوالی نه ټلیفون کړی دې زدران صاحب په خیر علي اواز مو غورځيږي زدران صاحب زدران صاحب ساسو اواز غورځيږي اواز مو صفه نه ده اوای
او صدقه د سیمه مره په دغه خلانه چې څو وخت مخکې اسلام آباد تمن دي مدر مشران تللی وی الته ځخلوال سره بلخي صاحب عبد القادر بلوچ صاحب وو د ځوال صاحب وو چې په مونږ سره په ورسره ټلګ ورکړي چې پاکستان کې څومره
مو خنه غواړم زدران صاحب تاسو استاذ اواز صفانه دې که بیا مو کوشش وکړو
ټلیفون کې دایو څنګه دې ضروري خبر هو څنګه دې صدقه جانا
صفانه دې تاسو وای خبر او کوي خپل
یار صدقه جان په کا ډیر مهرباني به وکړي ډیر زوري خبره کما د مو د پاکستان الفا ته په کومه د مهاجر او الفا اسلام آباد ته تللی عبد القادر بلوچ صاحب او بلخای صاحب او عمر زخلوال صاحب د مو سره ودا وکړه چې کله په برسل کې غونډه کیږي په دې کې چې تاسو په پاکستان کې چې مهاجر خصوصي دې تاسو لپاره یم د ټول اعلان کیږي چې تاسو په هغه د وخت خبره مو د پاکستان سره کې یم په خپل دغه د چې د مو یو مهاجر د لپاره یال تاسو وکړه
صحیح ده ډیره مهرباني زدران صاحب تاسو په د میوالی نه په پروګرام کې برخه واخیسته او تاسو پوښتنه ده چې آیا په پاکستان کې په خصوصي توګه چې کوم افغان کډوال موجود دي دغه لپاره په صدمرستو سرجمنی شوی دی او کنه ګران اوریدونکو موږ سره د ازادۍ ریډیو خبريال احمد شبر صاحب د ټلیفون په لیکه د برسلز نه موجود دي دغه غونډه د خبريالۍ لپاره تللې ده شبر صاحب تاسو راځو تاسو د اوریدونکو پوښتنه واوري دي خو په پروګرام کې اوسو سکند د مکو موږ سره یو سیګي
The Voice of America, Dua Radio.
گران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د پروګرام د هیلو وی وی د روانو چارو د نننۍ ورځې پروګرام زو کوربه صداقت جان تاسو ته یو بیا هرکلی وایم ګران اوریدونکو موږ په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو په لړ کې چې کومه نړیواله غونډه ده دغه په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوو د ازادۍ ریډیو خبریال احمد شبر صاحب دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه د برسلز نه موجود دی شبر صاحب تاسو د اوریدونکو پوښتنې واورېدې یوه پوښتنه خدا و چې ګنې کومې مرستې چې اعلان شوې دي ژمنې شوې دي افغانستان سره د افغانستان ضرورتونه پوره کولو لپاره آیا دا ضروري دي افغان مامورینو په دې حق له سویلې دي او بل خبره د کډوالو په حق لوا افغانستان پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو یو عمل شروع شوه دی په لوی شمیر کې افغانان روان دي د پښتون دا وچی آیا په د برسلز په غونډه کې د کډوالو لپاره د مرستو اعلان شوه دی
تر اوسه پورې چې کانفرنس روان دی د کډوالو په باره کې څه نه دی ویل شوي چې د کډوالو سره به څه مرستې کېږي تر اوسه پورې په دې باره کې څه خبره نه ده شوې خو د افغانستان حکومت ویلي وو چې د کډوالو غم به تر ژمي مخته خورو خو ژمی ډېر لنډ را روان دی دا چې دوی دا غم څرنګه خوري ځکه چې له پاکستان نه ډېر کډوال په وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي
د برسلز دا غونډه په داسې مهال کېږي چې د افغانستان په شمالي کندوز ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. طالبانو په کندوز باندې حمله کړې ده. په دغه غونډه کې آیا د افغان امنیتی ځواکونو په استعداد باندې څه پوښتنې خو نه دي راپورته شوي؟
نه، د افغانستان امنیت ته اندېښنې ښکاره شوې دي په دې غونډه کې، خو حتی تر اوسه پورې چې کومې ویناوې ما اورېدلې دي، ما مخکې تاسو ته وویل چې ټولې غونډې د برکسل د کنفرانس څوک نشي اورېدلی، ځکه چې ځینې غونډې د تړلو دروازو تر شا وي او ځینو که یو خبریال یو غونډې ته ورشي بله غونډه ترې پاتې شي. کومې ویناوې چې ما تر اوسه اورېدلې دي، دغو ویناوو کې د کندوز وروستیو جګړو ته چا اشاره نه ده کړې، خو له لویو سره دا خبره یاده شوې ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندیشنې شته. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د امنیت په برخه کې خپلې اندیښنې په خپله وینا کې له نورو سره شریک کړي. او مخکې وبخشئ، تاسو یو پوښتنه بل هم د اورېدونکو کوله چې د امنیت دغه مرستې د افغانستان لپاره کافي دي او که نه دي. یعنې بشپړ افغان چارواکي وایي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تقریبا دوی ګڼې مخکې په یو واړه محفل کې چې خبریالانو سره جوړ کړی او زه هم هلته وم، په هغه کې وویل چې دا زموږ د تمې خلاف ډېرې مرستې دي او دا د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر حکومت باندې باور لري او نورې
د افغانستان حکومت داسې ویل کېږي څېړونکي داسې وایي چې ګنې اداري فساد د افغان حکومت یوه لویه مسله ده. په دې باندې څه خبرې شوې دي؟ په دغه غونډه کې آیا څه پوښتنې نړیوالو مرسته کوونکو راپورته کړي دي؟
دا خبره یاده شوې ده تر نړیوال د بروکسل تر غونډې مخکې هم دا خبره کېده چې نړیوالو د مرستو یو شرط هم داره چې افغانستان کې به اداري فساد راکموي د افغانستان حکومت. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خپله وینا کې نن سهار وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په ضد باندې هڅې کړې دي او په دې لړ کې په روسیو کې د چارواکو د شتمنۍ ثبت کړې دي چې هر چارواکی څومره شتمنۍ لري په افغانستان کې. او د ویل چې دا په دې ډول باندې کېدای شي چې د اداري فساد په برخه کې یو ګام اخیستل شوی دی، یعنی جانکیری دا وویل. او د افغانستان ولسمشر هم وویل په خپله وینا کې چې اداري فساد یو لویه مسله ده په افغانستان کې او د دې د مخنیوي لپاره به حالې ځلې کوي.
یو اخیری پوښتنه هغه دا چې افغان صدر آیا د غونډې ته داسې خپل د آینده تګلارې سره وړاندې کړې ده چې ګنې هغه د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره، ځوانانو لپاره د کار روزګار، د تعلیم موقع برابرولو لپاره څه داسې کوټلي پلانونه لري؟
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې چې سهار یې خبره کړه، په هغه وینا کې وویل چې په ژمي کې به د جنوري په میاشت کې به نړیوال را وغواړو او یو لوی پلان دی، د اقتصادي پلان دی، د هغه د پرانیستلو لپاره د غونډې برخوالو ته وویل چې تاسو هم راتلی شئ تر څو دا پلان سره یو ځای پرانیزو. خو نور توضیحات یې په دې برخه کې ور نه کړل او بیا ځینې نورو خبرو ته اشاره وکړه. بیا وویل چې په تېرې یوې میاشتې کې څه باندې یو میلیارد ډالره شخصي پانګونه په افغانستان کې شوې ده. د ترکیې وی کمپنی ویل دي چې په هلمند کې به 200 میلیونه ډالر پانګونه کوي او د سټیټ موضوعات یې یاد کړل. خو د سټیټ یو دوه درې چې څه یاد کړی وی چې زبدا کوم یا دا کوم بیا دا پیسې به پدې لګو د سټیټ توضیحات یې نه دی ورکړي.
ډېر مهرباني احمد شبر صاحب،
مننه
تاسو نه مننه خو وختونه د تغواړو ګرانو ریډونکو د احمد شبر صاحب د ازادۍ ریډیو خبريال په برسلز کې او د غونډې د خبريالې د پر په خصوصي توګه حالت تللې د معلومات شریکول د افغانستان سره د مرستې د پلټ کې کوم غونډه ده مونږ سره یوسي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 001202205003
ویلیا ټلیفون 0800005990
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پروګرام دی هلو وی وی د روانو چارو د نننۍ ورځې پروګرام زو کوربا صداقت چان تاسو ته یو ربیا هرکلی ویم. ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو د وایس اف امریکا سټوډیو واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غوري. ګران اوریدونکو موږ د افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو د غونډې په برسلز کې چې کومه روانه ده په دې حقله خبرې اترې کوو. موږ سره دا وخت په پروګرام کې میلمه کیږي کابل نه پروفیسر تاج محمد اکبر صاحب په کابل یونیورسيټي کې د سیاسي اړیکو استاد یې. زه ورته ډېر په درناوي هرکلی وایم پروفیسر صاحب، په خیر علی.
سلام علیکم، زه خپل سلامونه تاسو تاسو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني، ډیره مهرباني. پروفیسر صاحب، کوم به خبره ده نه شروع کوچی کنه د افغان حکومت د دغه غونډې نه څه تم او توقعات او سومیدونه او داسې څه د خواهشات فهرست ځان سره وړه؟
خو البته افغان حکومت هغه څه چې دوی تم لرله زه په ډیره خوښۍ باید عرض وکم چې هغه ترلاسه کړل. اما مهمه موضوع دغه نه ده چې افغان حکومت دغه ترلاسه کړل، موږ غواړو چې آیا د دې کومکونو موثریت په افغانستان کې په مختلفو برخو کې څنګه چې د افغان حکومت ژمنه کړې وه او د نړیوالو مثلا د کانفرنس د لندن کانفرنس، دوهم کانفرنس د بن کانفرنس د شیکاګو نه کانفرنس شونه د توکیو نه چلته دوی متحد شوي وو. متاسفانه په هغه کې دوی پاتې راغلي دي او د افغانستان خلک شک لري چې بیا هم داسې ونهشي، خدای نخواسته، چې بیا هم هغه کومکونه څنګه چې په دو دورو د جناب جلالت ماب کردي صاحب کې تقریبا د 115 میلیارد نه زیات سخاوتمندانه کومکونه افغانستان ته وشول، اما افغانستان قادر نشول چې حداقل د افغانستان نیازمندي یا مثلا اقتصادي او ټولنیز نیازمندي او دغه نه د ټولو مهم دغه اساسا سوله او ثبات امنیتی او د فساد سره جدي مبارزه کړل او یا د ښه حکومتداري رامنځته کیدل چې هغه د اقتصادي وده او د ټولنیز وده او پرمختیا لپاره او د ثبات اقتصادي لپاره او د مالی سرچینو لپاره امید وګرځي، تر څو پورې چې افغانستان څنګه چې مثلا نور هیوادونه څنګه چې مثلا د ماده خبري ولیدلې بعضي هیوادونه چې په جنگ کې ښکېل و لکه په خانه یوګوسلاویا بنان دوی وکړل شو چې په اصطلاح خپل په اصطلاح یعنی دوی خپل په اصطلاح په ځان بسیا شي. بنان د افغانانو تشویش دغه ده، مثلا دوی وایي چې موږ په اصطلاح پلان اقتصادي کړنلاره یا پلان په دغه کولو کې متاسفانه دوی قادر نشول څنګه چې سردار داوود خان څنګه چې د کودتا وکړه په دیاله سوا دونیوم کال کې د دیاله سوا درې پنځوسم کال کې دوه پنځوسم کال کې دیاله سوا درې پنځوسم کال دوه پنځوسم کال کې د دې دیاله سوا درې پنځوسم کال د پوره اقتصادي او ټولنیز جامع پلان چې هغه ټول سکتورونه د اقتصادي د کرنې، معدن، اوبلګول او داسې نور ټولنیز ارخونه دغه یو پلان طرح کړو، هغه تطبیق کړو. بناً زه او نور د موږ هیوادوال دغه تشویش هم لري چې واقعا په افغانستان کې په دغه حکومت کې چې مثلا دغه ته اکثرا د جانګیری حکومت وایي چې واقعا وحدت ملی په نوم ده، اما وحدت ملی دلته شتون نه لري، صرف په اصطلاح د دوو تیمونو د کورفیو او د فساد.
پروفیسر صاحب، تاسو په کې ځنې سیاسي اړخونو ته هم اشاره وکړه، خو تاسو چې کوم د خبرونو اندازه کې داسې لکه ګڼلې کېږي چې افغان حکومت خپل کومې تګلارې دي یا کوم پلانونه دي یا کومې مرستې نړیوالې ټولنې لخوا چې کېږي افغانان دا ګڼي چې ګڼي دا په سمه توګه نه دي مصرف شوي، څه عوامل تاسو ګڼي چې ګڼي دي او د دغه تاثر سبب څه دی؟
موږ تاسو پوهیږو چې په راستي دغه ټولو مسایلو کې خو حکومتداري باید شتون ولري چې متاسفانه خو حکومتداري شتون نه لري او څنګه چې دوی تعهد هم ورکړه وو حاکمیت قانون باید وجود ولري، حاکمیت قانون قطعا وجود نه لري، قانون په مستضعفان او تدبیقی او په توپکمار او غاصبین او مفسدین او چارواکو باندې نه تدبیقی، مبارزه او په اصطلاح کمښت فساد متاسفانه دغه فساد چې موږ یې دغه قدرت خو کې واقعا افغانان زوروي، یو سیاسي فساد ته، یو اداري فساد ته، او بل مالی فساد ته. وخت چې په اصلاح دغه فساد ورک نشي یا حکومتداري وجود ونه لري، حاکمیت قانون وجود ونه لري، یعنی هغه اهداف یعنی موثریت کومکو هم نشی تامیدنه. موثریت کومکو البته په ارخت چیشی که تامین یا به اصطلاح رشد پایدار دی اقتصادی ده او طولانیز رشد ده چه دقیقا پا دیوگر و پا جوان بانده باید خوکی او ثبات اقتصادی ده کارمونده ده. مثلا دغه فرار دی افغانان و ده چه اوس مثلا میلیونون افغانان پا خارج که پا قوی حتی خارجی هوادون هم یه قصر از استون دیلری، او یا مثلا مقتاسو وینو چه دلتا حقوق دی بشر ده چه حقوق دی بشر مقتاسو هر ورست پو میدیا که وینو، یا حقوق دی خزو دی چه دغه طول مسائل افغانان دی دیگه نواقعن دغه مسائل دی خود ده چه مواد مخدر دی یا قصد منزکی ده یا نور مسائل دی، دغه لوی اغا پروبلمونه دی چه افغانان واقعا فوق العاده زوریگی. او بل زرد وکم دغه حکومت وایی چه دغه مسائل منتب میراث پاتی دی تیر حکومت نه، خود تیر حکومت هر چه چه او مثلا دوی زانون کاندید کرل جناب اشرف غنی چه نوم دی شعار تحول او تداوم بود، او دکتر عبدالله زانون زان کاندید کرل و پنوم دی اصلاحات هم داره، زم کاندید و هم دی سردار محمد نادر نیم سر پیست اول ماوین، اما همون چون با اصلاح اغا امکانات نلرل مگونه شول کرل دوی ورشول کرل ولو چی کامیاب و یا ناکام و سانه تراغلد. بنان اومد اغا تحول چرا غلوی والی حکومتی کردی سید نچده وی نیوکی کی یا اغا تقاوم دیده تحول کومده یا اصلاحات کومده او همگرایی کومده، او همگرایی پو مابین دی کیمونو کده پو مابین دی پیسلا اغا چا چی دو دوی نمالاتر کرده. مثلا اساسا پو میدیاو که تا سوی مید من پو دا میدیاو که خشواله چی دره زرر حتی در اولیسی جرگی ووی تلور زرر مشاهدین دی پو دی پینزر دالر نیولی تر لزر دالر بله. بنان افغانان ایریگی چی در دره زرر مشاهدین یا تلور زرر مشاهدین یا لنکوزر یا دغه و دغه آیا معاصریتی چی شده؟ آیا دغه دید کومی من بین تعمیدی؟ او تشویش بل هم دغه ده مگ دو منابع دی آیداتی لرو، یو خارجی منابع دی آیداتی لرو چه نرایوال تا دخورای خیر ورکی چه دوی فشار روی بخفل ادبا باندی الوار مالی ور نخلی افغانان تی ورکلی، او بل منابع داخلی دی بران وقتی که فساد وجود ولری، حاکمیت وجود و حکومتداری و نلری، حاکمیت قانون وجود نلری، منابع آیداتی حیف و میل کیگی و استاسی بینه. مثلا ما پا مختلف بخشو که کار کرده دی الازرت زرشا دی وقت نه مختلف و غط و پستو پوره مالی بخشو که پولی چه پا آخر که آخرین دوره دی ما لکرزی سه پا وقتی و چه زرعیستی پشتنی تجارتی بانک و او پا اقتصادی پلانونو دی سردار داود خان پا دری پندوسم کار که دیلسه و دری پندوسم کار که ما عملا کار کرده، او پا وکلن پلان دی سردار ما داود خان شهی چه دی دیال لسوا پیند پندو سام نتر دیال لسوا شفتش پیکام پولی دجور کرده و دغلوی پروژه چه و سلما بنده مثلا
پروفسور سه دغه باندې خبری کم خو زما پختن بنیادی دغه وچی کنه تاسو پروفسور سه تاسو
چه باید اول اوایی چی دوی جمع کوی دقیقه ای وقت خبر کوام اوایی یو پرینسیپ دقیقه ده چی باید عادلانه بی دست نه چی مثلا مستحلک نه تا دنبه اوایی دواخلی چی دیده پا اصلاح امرار دی معیشت دی پار چی شپاتی نشی
سی تاسو مختلف مسائل و ده مشکلاتو خبر وکره خو بنیادی خبر داده چی گنه تاسو پا فکر حکومت موجوده افغان حکومت پا خپلو پلانونو که پا خپلو تگلارو پا کلانلارو عملی کولو که پس پا کم سواب بانده ده ناکامه یا ده مشکل سر مخامخ ده تاسو پا داغه پا خپل نظر وای خو منگ سر اوریدون که ده ملک نائب خان سب ده ده پاکستان ده کوارت سیمینه تلیفون کرده ده مشال پاکتی اوال ده پیخور نه تلیفون پلی که ده ولم بیز ملک سب ده پا پروگرام کر کلی و ملک سب پا خیر علی
السلام علیکم صدقه جان سب تا تو ملمات سلام کن
و علیکم السلام مهربانی
دستی پختنه می کولا چی پا برسس که خونده و شوا و افغانستان تا امدادونه ورکول شی نغدی خو چی کما پوری افغانستان که میلون او کرخانه ودا سلوی لوی پیداواری کاپنی نوی جوړی شوی نو افغانستان به خپل خو ودری کمیشا مدد انګور ونه بل ته تکیا دا تاسو می کوله
صحیح ډیره مهربانی ډیره مهربانی مشال پکتیاوال سپ د پیښور نه ده
بریا السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته هم دا شن تاسو درن مل متا نیکی له احترام سره علیکم
مننه مهربانی
زما به فشار فتو غوان دی اوري
بالکل راځي او تاسو ډیر سفاره راځي
ستګریان صاحب له پروفیسر صاحب مستخدم پوښتنه دا ده چې نړیوال د افغانستان سره مرسته اعلان کړي په تیر کې هم داسې شوې ده چې قرضې د دور خبرو او کړپاغه وخت کې اداري فساد کرپشن یا بڑے شتنه تر او جرسې ته لري اوسنی حکومت وخت نا وخت ژمنه کړې دي لنړیوال سره هم په داخل د هواد کې هم خلکو سره چې اداري فساد ولمن جوړو پدا سرت کې چې حکومت د وسره وی یو ورخه نوې سره راغلی وی فاز مثال ډاکټر اشرف غنی تاسو ما اشاره دی چې هغه په تیر کې هم کوم جنایتکار نه پاتې شوی کوم پاتک سره څنګه سالانه نه پاتې شوی پاتک سالانه نه پاتې شوی پس ان کې ډاکټر عبد الله چې سره شتون لري اکثرا چې دوی اختلاف لري په خپل منځ کې هغه هم پدې وی چې یو ځان طرف ته غواړي چې د خپل خلکو د فرق او چوبل غواړي چې نه باید په دقیقه توګه په سمه توګه باندې په بلک متوفر دغه مرستي یا پیسې په زینو ولګول شي ټول خلکو ته هم څنګه په یو ځای باندې یو رنګ کار وشي خو دا څو وخت چې حکومت وسره دي او ځمنه کړې چې موږ اداري فساد له منځه وړو قرشن ته بل پاتې کوي د څومره به دوی وڅوانی چې د اداري فساد هغه ځمنه چې نړیوالو سره کوي دوی بریالي وسیږي او ته هم پښتنه مې داده چې کچېری د مرستې راځي مشخصا په کومه برخه کې به زیاته تمرکز وکړي چې په هیواد کې نو لګي ډېر مننه
صحیح ده ډېره مهرباني مشال پکتیاوال چې په خور نه تاسو په پروګرام کې برخه واخسته ګران اوریدونکو موږ سره د کابل یونیورسيټي د سیاسي اړیکو استاد تاج محمد اکبر صاحب دا وخت کابل نه ټلیفون پلي کړی پروفیسر صاحب تاسو دا اوریدونکو خبره واوري دي ملک نائب خان صاحب پښتنه و چې تر څو به افغانستان د بهرني امداد ته اړتیا لري او داسې غنی افغان حکومت اراده لري پلان لري چې غنی په خپل هیواد کې اقتصادي پروژې تر سره کړي چې وکړي شي افغانستان په خپل خو ودرېږي پکتیاوال سے مشال پکتیاوال سے پښتنه و چې غنی اداري فساد د حکومت سره ختمول شي پروفیسر صاحب
بله زه دوه دوستانه ته دی اول دوست د سوال په ارتباط چې د سرچینې د عایداتي باید په افغانستان کې رامنځته شي یو سوال د افغانان همده هم ده مثلا په دیالس کالو د دولت کرزی صاحب کې بنان فرار د سرمایه فوق العاده زیات و چې هغه هم د فساد نه یقه کې په سلا سرچینه اخستله او عایداتی منبع هغه وخت رامنځته کیدای شي چې موږ په اصطلاح د خپل پوتانسیل ظرفیت او منابعونه استفاده وکړو که هغه منابع مثلا اوبه دي که مثلا کرنیزه مځکه ده چې خوشبختانه افغانستان د دواړو نه ډیر غنی ده یا مثلا معادن دي چې دوام اصل اول سکتور د کرنې او اوبو لګول ده او دوام سکتور چې مومد ګرځیدل شي دغه موضوع د معادنو ده چې متاسفانه هغه د جنګ سالارانو په واک کې ده او د دې غنه موږ استفاده ونه کړله او به هم د ګاونډیانو په لاس کې دي چې هغه هم البته دولت به کفایت دولت و دغه کاري ونه کړل شو او منابع دي یعنی هغه کومکونه چې افغانستان ته راغلل هغه مثلا که سرک جوړ شو یا مثلا په توګه د مثال نور ځای کې ولګیدل هغه یو کانټراکټ و بالې غنه څلو 15 شپږ تر او سب کانټراکټ تو ماساس جو شوی دی هغه د چارواکو او راکینو خپل خپلوان یا دوی ته ورکړل شوی دی بنان موثریت کومکو فوق العاده خرابو مثلا یو سرک زب مثال د توایم شپږ میاشتې یا په اصطلاح حد اعظم یو کال مخکې جوړ شو ده او اوس د منځ ته لاله ده بنان موثریت کومکو دلته کنو زب بل قدر توایم چې د سردار داوود خان شهید په وخت کې حتی د ډاکټر نجیب الله تر اخر د حکومت پورې موږ غاز د تبید شبرخان تقریبا 350 میلیون ډالر پورې کلنه موږ صادرول تاسو ما ته وایي چې آیا دغه پروژه کې چې صرف 350 میلیون ډالر بیا رغونې ته ضرورت و پاغه کې پانګه چونه وشوله بنا اندلته اراده دی دولت وجود نه لرله اوس دغه حکومت هم دغه موږ سوال دغه لرو چې سرچینې دی عایداتي پیدا نشولې او یعنی محصولات زراعتي محصولات صنعتي او نور دغه پیسلا پروسس نشول صنعت ته ودنه کړل شول کار موندنه طبعا هغه پیدا کیدی شي چې پیسلا موږ وکول شي چې په سکتورونو کې پانګه اچونه وکړو چې هغه مختلف سکتورونه دي کې کرنه آبیاری غدا او بلګول دي کې معدن دي کې صنایع دي یو مثلا
پروفیسر صاحب بخانه غواړم تاسو خبره مکته کیږي پروفیسر صاحب خو د یو پښتنه دا و چې ګنې دغه پیسې چې کوم بهر خارجي هیوادونه افغانستان ته ورکي د مرستې په شکل کې دا زیاتره په کوم داسې بنیادی سکتورونو کې ولګي چې افغانان ته زیاته ګټه ترلاسه کړي شي
از دې رسول ته راتللم چې د موږ دوست ته خصوال وکړلو او دغه خو د ما په نظر سره موږ اول بنسټونه باید جوړ کړو یعنی زیربناګانی ولی چې اقتصادي زیربنا وجود ونه لري تاسو نشئ کولای چې زمينه د اقتصادي او ټولنیز ودی او پرمختیا رامنځته کړئ چې په دغه کې ډیر زیاته اړینه ده چې باید په قسمت کې ولګول شي تر څو پورې چې زمينه د تولید او رشد اقتصادي رامنځته شي او دغه تولید هم باید دي کې ایده کېدل شي چې په دغه کې وګړي بخشي او پیډ او عوامل د تولید بخشي او بل اخره اواید لور شي او موږ یعنی دغه ته ډیر زیات اړینه یو چې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار نه شوه او ځنه پویګم چې دوی وایي چې موږ چارچوب دی اقتصادي ولې او پرمختیا بروکسل کانفرنس ته ورده اول باید دغه ملت سره شریک شوه چې ملت خو مثلا کپالمان هر رقم پارلمان چې دا اوس په افغانان باندې تعمیل شوه ده او کده حداقل د خو باید په پارلمان کې گزارش ورکړ شوه او باید پارلمان او همچنان په میډیا کې چې افغانستان وګړي پوه شي وای چې دوی روان دي بروکسل کانفرنس ته د کوم بخشو کې دغه لګوي ولویت یا قدامت یا ارجحیت باید کوم زاویه ته اول ورکړی شي بالې دغه نسب داسې په ترتیب ولګول شي بران دوی داسې پروګاندا مسایل کوي او افغانان دغه هیر لري چې بیا هم کانفرنس دی ورسا چې تیر شول دوی کومه کونه واخیستل دغه مدینه تر کانفرنس دی بروکسل پورې چې دوی تلل په یوازې د شي وضع خشي وضع بدتر شول هم اقتصادي وضع هم پیسو ټولنیز وضع هم امنیتی وضع دغه ټول هم فساد فوق العاده زیات شول مواد مخدر زیات شول د چې مثلا د کومکونه جامعه جهانی ورکی او جامعه جهانی البته مجبور ده زه پویګم ولی چې دلته په اصلاحات دوی سر پنګا چونه کړی ده ویني توي کړی دي او دلته په اصلاح ستراتیژیک اهداف هم لري چې هغه مثلا دوی نشي کولای چې بیا مثلا تروریزم دلته بیا رشد وکړي او بیا مثلا تهدیدات نړۍ ته نړۍ مواجه شي په تهدیدات سره
صحیح ډیره مهرباني پروفیسر صاحب د وخت تنګسیا لرو تاسو د وخت راکول ډیره مهرباني ډیر مننه
السلام
علیکم مننه ګران اوریدونکو دا پروفیسر تاج محمد اکبر صاحب د کابل یونیورسيټي د سیاسي اړیکو استاد د افغان حکومت کارکردګۍ نه ډیر مطمئن نو خو د برسلز په دغه غونډه کې خپل افغان صدر اشرف غنی د ژمنه کړې ده چې د غربت ختمولو لپاره په هیواد کې خپل د حکومت کوششونه به جاری ساتي د امریکای خارجه وزیر جان کیری هم په دغه غونډه کې شرکت کړی دی او د افغان په افغانستان کې ترلاسه شوی چې کومې کامیابی دي دا غي ذکر کړی دی هغه وایي چې افغانستان د هر د یو کال نه تر بل کال پورې پرمختګ کړی دی د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې ګرانو اوریدونکو او د پروګرام په دې برخه کې به موږ د کندوز په صورت حال باندې خبرې ترې کوو د 1300 ورځو راسې هلته کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې او نښتې شوې دي په دغه موضوع به خبرې ترې کوو خو په پروګرام کې یو څو سکنډ نه تم اخلو موږ سره اوسېږئ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پروګرام د هلو وی وی د روانو چارو د نننۍ ورځې پروګرام زو کوربه صداقت جان تاسو ته یو بار بیا هرکلی ویم ګرانو اوریدونکو
د پروګرام په دې برخه کې به مونږ د افغانستان په کندوز ولایت کې د صورتحال تازه صورتحال په حق له خبره طریقه او هلته کې نن په دریم ورځ هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ انختی شوی دی. امریکایي هلیکاپټر هم د افغان حکومتي ځواکونو په ملاتړ کې دغه تکي کاروایی کړې دي. څه صورتحال دی په دې خبر کولو لپاره مونږ سره د وی او ای ډیو خبریال حکمل روان صاحب دا وخت کابل نه د ټلیفون په لیکه د زورته په پروګرام کې ارکلې و. حکمل صاحب په خیر علي
ډیره مننه صداقت صاحب تاسو میلمنو ټوله اوریدونکو ته ستړي مشه ستړي مشه
مهرباني مهرباني. حکمل صاحب څه صورتحال د سر رپورټونه دي ورستي
صداقت صاحب د کندوز په حالاتو خو د تیرو دوه درو ورځو راهیسې بلابل په ډول ډول رقم رپورټونه ترلاسه کیږي. اوله ورځ رپورټونه داسې وو چې د کندوز په ښار د څلورو طرفونه جنگ شروع شو. وروسته په هماغه ورځ مازدیګر کې داسې رپورټونه خپره شول چې طالبانو د کندوز ښار مرکزي برخې نیولې دي او د کندوز ښار مرکزي څلور لارې ته هم رسیدلې دي. او داسې د افغان حکومت له لوري وویلای شول چې هغه مهم ځایونه چې په کندوز کې دي لکه امنیې کومندنۍ د امنیت کومه ودانۍ چې ده همدا شان د هوایي میدان دا د افغان ځواکونو په لاس کې دي او افغان طالبان هم کندوز ښار بعضې سیمې نیولې دي. اوس رپورټونه داسې دي چې کندوز ښار هغه سیمې چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو نیولې وې هغه افغان ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو نه نیولې دي او په دغه ځایونو باندې افغان ځواکونه تصفیوي عملیات کوي. او داسې هم ویل شوي دي نن رپورټونه خپره شول چې افغان امریکایي ځواکونو یا ناټو ځواکونو په کندوز کې یو ځای کې ځای پر ځای شوي دي او هماغه ځای نه پر وسلوالو طالبانو باندې هوایي بریدونه کوي. او په دې هوایي بریدونو کې چې ځمکني ملتیا افغان ځواکونه کوي او هوایي ملاتړي ناټو ځواکونه کوي وسلوالو طالبانو ته ډیری مرګ ژوبله کې اړولې ده. او خو دلته په سوشل میډیا باندې یا فیسبوک باندې ډیره توجه فیسبوکیانو نن سبا هم دی په افغانستان کې نن سبا هم دی موضوع ته اړولې ده د کندوز مسلې ته. په فیسبوک باندې هم ډیری خلک د کندوز د حکومت خبرې کوي چې په کندوز کې حکومت پرمختګ کړی دی او ډیری بیا د وسلوالو طالبانو عکسونه ویډیوګانې خپروي چې نن مازدیګر هم یوه ویډیو ما کتله چې په هغې کې د کندوز یوه ودانۍ وه. د ودانۍ کې طالبانو خپله حضور ښودلو چې موږ دلته حضور لرو. خو افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي او وایي چې په کندوز ښار باندې په ټول مرکزي چوکونو باندې په ټول مرکز د کندوز پر مرکز باندې افغان حکومت حاکمیت لري او په د کندوز په د ښار نه لری سیمو کې جګړه روانه ده او جګړه د وسلوالو طالبانو سره اوس هم د کندوز ښار کې نه خو د کندوز ښار په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو سره دوی په جګړه باندې بوخت.
ښه د امریکې فوزي یو ترجمان آرمی بریګیډیر جنرل چارلی کلیولند په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ځای په ځای جګړه روانه ده او د امریکایي ځواکونو هم د افغان ځواکونو په ملاتړ کې کاروایی کړې ده ځای په ځای بمباری کړې دي. او د افغان صوبې پولیس چیف د اسوسییټډ پریس خبری ادارې د رپورټ تر مخه جنرال قاسم جنگل باغ هغه هم ویلي دي چې جګړه ځای په ځای شوې ده. هغه وایي چې د جنگل باغ جنرال جنگل باغ د وینا تر مخه 200 وسلوال پکې وجلې شوې دي او د 25 نه زیات نور چې دي هغه زخمیان دي. او د دې ترڅنګ ملکی کسان وایي چې هغه هم د خان نه ځینې ملکی کسان هم زخمیان شوي دي. او د افغان دفاع وزارت ویلي دي چې 15 افغان امنیتي عسکر په دغه جګړه کې وجل شوي دي 14 نور زخمیان دي. د حکومتي مامورینو سره وینا ده چې ملکی خلکو ته هغې سره کومک کولو دپاره څه قسمه کوششونه روان دي.
صدقت صاحب په شمال زون کې شیرازي کمال سره وړاندې مستخین زما خبرې شوې دي. هغه وسلواله طالبانو ته د یو سلاتیاو د مرګ جوبلې دا کوله چې وسلواله طالبانو ته د امریکایي ځواکونو په مرسته او د افغان ځواکونو په زميني ملاتړ یې وسلواله طالبانو ته د یو سلاتیاو په شاوخه کې مرګ جوبلې اړولې ده. همدا شان د یو سلو پنځو شپېتو ملکی وګړو د ټپی کې دوه خبر و بخیداغه د امیر روغتیا چارواکو ویل دي چې دوی ته د یو سلو پنځه شپېته ملکی وګړي او همدا شان په دې کې دوی ویل چې د کې بازي افغان سرتیری هم شته دي د دوی روغتونونو ته وروړل شوی دي. او د افغان ځوکونو د تلفاتو په اړه شیر عزیز کمال زموږ سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې افغان ځوکونو تلفات څلور نفر موږ افغان پولیس شهیدان لرو او همدا شان د ولسو نفرو د زخمي کېدو خبرې ورکړ. نو د دوی د افغان ځوکونو په کندوز کې چې په خوا میشتو دي هغوی سره د کابل نه هم خاصه کمانډو ملي وردو او افغان پولیس د کابل نه هم نوي اکمالات ورته شوي دي کندوز ولایت ته او دغلته د کندوز ولایت د لوی چارواکو په ملتیا یا د هغوی په رهبرۍ د افغان د کابل نه کوم پولیس یا ځواکونه چې کندوز ته تللي دي د هغوی د کندوز چارواکو په رهبرۍ د طالبانو سره په جګړه باندې بوخت دي او د کندوز د پخوانیو او هلته میشت یا اوسنیو چارواکو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو سره په جګړه باندې بوخت دي.
موږ سره اوریدونکي دي عمر خان بټنی صاحب د فرنات خان وزیر د بنو نه ټلیفون کړی دی. زه وړم به عمر خان بټنی صاحب ته هرکلی ویم. ډیر اسماعیل خان نه ټلیفون کړی دی. عمر خان صاحب په خیر علی.
السلام علیکم صدقت صاحب.
وعلیکم السلام. ډیر مهرباني.
د ټول لابل خو اکمل روان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او بل مې دادا بیتانای نه یو وزیر یو
ښه بخنه وانه
او زموږ نمایدا بیتانای دی. او دا نو پښتنه مې کا اکمل روان صاحب د یو خبريال په نظر ورته وګوري نو کندوز د پښتنه علاقہ ده. او آیا د دې سره اس په کومې علاقې دی سو به دي دغه زما چې څومره معلوماتي وای چې هغه غیر پښتانه به وي تقریبا یا فارسی بان به وي یا تاجک به وي. نو هغه خلکو د طالبانو مخالفین وي د ډېر وخت نه. نو آیا دغه خلک اوس د طالبانو ملګری دي د امریکای خلاف جوړ شوی دي کا په دې باندې لګ رڼا وته یا خلک بل خاموش ته دي ناسي چا په طرف باندې ولاړ دي.
صحیح ده. ډېر مهرباني مرخان صاحب. بل وخت کم دی. صحیح ده. تاسو یو پښتنو کې ډېر مهرباني. فرنات خان وزیر دی بنونه. فرنات خان وزیر صاحب په خیر علي. فرنات خان صاحب
السلام علیکم. صدقه جان صاحب
وعلیکم السلام. ډېر مهرباني
سر جی. تاسو ډېر ډېر کاران تا اورې دن کی تا لکه کندوسی افغانستان خو چې کوم دی دا وسره سچ امریکا پکې وا په دې باندې دور عمله اخبار غوا او خو امریکا ځنه وتلې دا وس لکه دا حکومت چې دای پکې دا لکه ډېر ناکامه تخکاری چاره وایي وا سو باز نه نصیب بل نه نصیب لکه دغه مونږه دا پښتنه دا چې خیر کار غون خو مر خو به امریکا نه دی کې عمر سه بعد امریکای والے نه پکې کنا
خبریال کابل نه ټلیفون په لیکه دی د کندوز په صورتحال باندې خبرې اترې کوي. حکمل صاحب سوی نه سویل کیږي سیډون کې سوای چې غنی یوازې په کندوز باندې بیا بیا طالبان داسې په زړورتیا حمله ولي کوي.
صدقات صاحب زه به وزیری صاحب ته سلامونه وایم. اول خو دا خبره پښتنې ته به راشو چې ده ویل چې دا جګړه یوازې د پښتنو به وي دغه ولایت د پښتنو دی. نه دلته به داسې نه وي چې یوازې دا جګړه په پښتنو باندې به موږ تاسو نه تپو او نه به په راړه وو. دغه جګړه به یوازې د پښتنو نه وي. هلته چې موږ څومره لیدل دي په هغه ځای کې د هر ځای یا بهرني طالبان هم پکې شته دي. هغوی په داسي کومي ما مخته ویل چې موږ دا په فیسبوک باندې ویډیو وی او تصویرونه وینو. په دې تصویرونو کې یوازې پښتانه نه دي، په دې کې هر څوک شامل دي. دا یوازې پښتانه باندې په دغه جګړه موږ تاسو وزیر صاحب ته به داسي وایو چې موږ نه وراړو. دغه ولایت بالکل د پښتانه دی، خو پښتانه په کې اوسېږي. پښتانه ټول دغه جګړه نه کوي، د سره په څنګ کې نور خلک هم ورسره دي، هغه کپاسټي باندې تجک دي او ازبک دي، نور نور همداشان. او رابه شو صدقه صاحب ستا پښتني ته، دغه د څېړونکو په نظر کندوز هم د پښتنو ولایت دی، دوی کثرنګه کندوز یو کال وړاندې هم په بشپړ ډول سکوت کړی و، خو دوی څو ورځو لپاره د همغه وخت والی یا دی والی څنګ کې بل نفر د ده مشاور چې دی یا د کندوز د نورو چارواکو په خبره، هغه وخت کې د کندوز د چارواکو ترمنځ تفاهم نه و. کندوز والی په هغه وخت کې د کوم میډیا سره چې خبرې کولې ټولې مونږ اورېدلې، د ویل چې ما چې کوم امرونه کړی دي، هغه امرونه نه کماندان یا نه د کندوز نورو چارواکو چا نه دي منلې. نو کندوز دی سوې تفاهم یا د لوړو چارواکو د نه خبرو د نه همغږۍ له امله سکوت کړی دی، او بعضې داسې چارواکي هم په کندوز کې پیدا شوي دي چې د طالبانو د راتلو ته یې لارې هوارې کړي دي. طالبان یې د کندوز ښار ته رانه بسلي دي او دوی ورسره همکاري کړې ده.
دا سیډون کی وای،
دا سیډون کی وای، بلې او دی پخوانی دی کندوز ولی دا خبرې په کړي دي خپل دي
په شمالي د افغانستان په شمال کې د کندوز نه علاوه نورې سیمې هم ست چرته چې د طالبانو فعالیتونه د نورو برخو په نسبت زیات دي.
صدقت صاحب، کندوز یو سرحدي ولایت دی، فکر کوم چې تاجکستان سره سرحد لري. د دې سره په څنګ کې زابل هم، د زابل نه هم همدانن یا پرون موږ رپورټونه ترلاسه کړل چې زابل کې هم شدیده جګړه روانه ده، او د زابل بعضې عام خلکو د خپل ولایت د جګړې نه د خلاصون په مخه خپلې وسلې راپورته کړې وې، او دوی ویل چې موږ د خپل ولایت نه به دفاع کوو، او داسې نه چې د کندوز په څېر زموږ ولایت سره هم داسې برخورد وشي او موږ به د خپل ولایت دفاع کوو.
په شمال کې جنوب کې خوځنې سیمې شته، تاسو زابل ذکر وکړو، د دې نه علاوه په هلمند کې هم جګړې شوې دي. په شمال کې د کندوز نه علاوه داسې نورې سیمې شته چېرته چې د طالبانو فعالیتونه زیات دي نسبتا؟
صدقت صاحب، د نن نه تقریبا دوه میاشتې یوه نیمه میاشت وړاندې افغان حکومت اعلان وکړ چې افغانستان څلور دېرش ولایات لري. په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ په درې دېرش ولایتونو کې جګړه ده، او یوازې په پنجشیر ولایت کې موږ جګړه یا تعهدات نه لرو. نو د افغانستان په درې دېرش ولایاتو کې جګړه روانه ده، په بعضو کې سارام، په بعضو کې ډېره تیزه، مثال لکه کندوز، هلمند، او په ختیځ کې ننګرهار او زابل شو. دغه څو ولایات دي چې په افغانستان کې ډېره جګړه تیزه ده، او په نورو ولایاتو کې جګړه آرام ښکاري. د خوست ولایت به یاد کړو، خوست ولایت کې هم د ډېرو وخت راهیسې دلته آرامي لیدل کېږي، او تمو دا وړاندې په متخل ولسوالۍ باندې برید وشو. افغان دلته په خوست کې چارواکو ویل چې خوست د متخل ولسوالۍ نه یې دفاع کړې ده، او په خوست کې یوه د عامو خلکو په خلونو کې یوه اصطلاح ده، صدقه صاحب، دوی وایي د شیطان غږونه دي، کوی نوي خوست خو نن سبا ډېر آرام دی، یا د خوست نور عوام خلک دا اصطلاح نن سبا ډېره کاروي. او د افغانستان په د څو ولایتونو کې جګړه تیزه ده، او نور یې نسبتا څه آرام ښکاري د څو ولایتونو په نسبت باندې.
صحیح ده، ډېره مهرباني اکمل روان صاحب،
کور ودان، ډېره مننه.
ګرانو اوریدونکو، دا و د وی وی ډیوا خبریال اکمل روان صاحب، کابل نه ته کندوز د ورستی صورتحال او په افغانستان کې د عمومي امنیت څخه وزه د پاغي باندې خبرې ترې کولې. ګران اوریدونکو، د پروګرام په وړمبۍ برخه کې نن په برسلز کې چې د افغانستان سره د مرستو د پاره د نړیوال ټولنې کوم غونډه وه، پاغي باندې خبرې ترې وشوې. پاغے کے دا افغانستان صدر اشرف غنی هم د نړیوالې ټولنې نغه کړی دی چې افغانستان سره دی خپل مرستو ته دوام ورکړي. ګرانو اوریدونکو هم په دې ځای د نن ورځې هیلو وی وی پروګرام وخت سرته رسی. زه د پروګرام کوربه صداقت جان د پروډیوسر نایل محمد سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.